سلام د سهار 8 بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره لاسویم د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلې دي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي په دې مخ کې لا موافقه شوې ده هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و بلکې په امریکا پورې تړاو درلود وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنگي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 40,000 الوتکې تیر شوي دي د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو سیلونو او بادونو شاهد وي د هوا پیژندنې د ادارې عمدار است د اوبو او انرژي وزارت په خبرپاڼو کې ویل شوي په بدخشان نورستان کونړ ننګرهار لغمان پنجشیر کاپیسا پروان کابل لوګر میدان وردګ غزنی پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي د روان کال د می له نیمای راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر لپسې بارانونه اوري او په ډیرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله سلګونه کسان مړه او ډیر مالي تاوانونه اړولي دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري د ایران په جنوب کې لږ تر لږه درې پاکستانیان هغه مال مړه اته څلوخت نور ټاپیان شول چې د سپرلی بس لی ویلارې سره ټکر شو د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا پرون ویل د بس پرلی د 40 په مذهبي مراسمو کې لګړون ورسته له عراق څخه پاکستان ته روانو په بس کې د سپرو کسانو کار شمیر نه دی اعلان شوی خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال ویل پیښه د یکشنبې په ماښام د سیرجان نیریز په سړک شوې د لارو د ترافیک پولیسو یو چارواکي عبدالهاشم دیخانی د پیښې علت د بس په بریکونو کې تخنیکي نیمګړتیاوې وبللې او ویې ویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو دا پیښه یوه اونۍ وروسته له هغه کیږي چې په ورته پیښه کې 28 پاکستاني وګړي په ایران کې مړه شول هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو د ایران د راپور پر اساس کابو 25 زره پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي او د متحدو ایالاتونو اروپایي اتحادیې او ترکیه له خوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وضع کړه د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ پر برېښنایي موټرو سربېره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 25% تعرفه وضع شي هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي د جون پورستیو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه برېښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه کاناډا د متحدو ایالاتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحدو ایالاتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي لبلی خواهد کانادا سنتونه لمتحده ایالاتونو سره سخت اخکل شوی لویدیسی وادونه او ترکیه په چین تور لگوی چې د برېښنایی موټرو د بای د کمولو لپاره کورنۍ شرکتونو ته سبسایډي ورکوي په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چلنج ورکوي په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې
یو شمېر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر شخ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو شخ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللې او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېشي
منم من زنم من جهانم کز آزادی آمیر خوانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته د په یو ویډیو کې چې آزادی رادیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټر وه. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شوه او دنده یې هم له لاسه ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی په دیارلسمه ماده کې د ښځو پر شخه او مخ لوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. د غراز د ښځې ژغ چې سندرې نعتونه او قرآت هم پکې شامل دي په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل یې اورت بلل شوي دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په 1 اعلان کړ ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري چې ډېره یې محدودون کړي. خله دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی د نړیوال عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شته وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګڼو سیمو کې هم مهاله بریدونه شوي او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کې دا تایید کړي، خو بلوچ بلتون غوښتونکي ادعا کوي چې تر سلو ډیر امنیتي ځواکونه وژلي دي. د پاکستان د کورونې چارو وزارت دغه بریدونه د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د دوی په خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل دي. د پاکستان پوز د خپل 14 سرتیرو وژل کې دا تایید کړی ده. دا بریدونه په وروستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې 14 سرتیری وژل شوي او 20 ترهګری هم وژل دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم بلتون غوښتونکو ډلې ادعا کړې چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوز پر یوه اډه د دوشنبه په شپه عملیات پیل کړل او له 30 ساعتونو وروسته پرون ناوخته پای ته ورسول. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوز بلا کمپ ونیو او هلته دوشپېته پوځیان ووشل. دوی همداراز ادعا کړي چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان 130 تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسکونه نور ټپیان کړی دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز د بلوچستان د بیلولو لپاره لډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پورس پر ضد جنگی شي. خو پاکستانی رسنۍ د چارواکو په قول وایي چې د دوشنبه په ورځ او وړ مشپه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، گوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بیلتون غشتونکو په بریدونو او چاودنو کې د درویش مسافرو په شمول څلوېښت تنه وژل شوي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې ویلي چې حمله کوونکو د گوادر د ساحلي ښار د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشا ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دغو بریدونو په غبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک یې مسؤلیت په غاړه لري. د همداراز وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یوه ورځ شوي دي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې پخوا په زلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن کړي دي، خو د پرونیو بریدونو په اړه یې لاس نه دي ویلي. د پوځ یو پخوانی صاحب منصب جګړن محمود شاه هند او امریکا د بلوچو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورنوي.
دغه بریدونو بنیادي مقصد دا چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو لا هغه ډېر مجبور دي، غریبانان دي، یو ځای بل ځای هغوی له پیسې ورکوي او هغوی چې کوم دی نو دا بریدونه کوي. شاه باندې د امریکې لاس هم شته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشک، پر باړخو جرانو سکور وای لکه وشک، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشک، او اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلی، اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلی، کته داسې هم خور وای لکه وشک.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بینجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره، بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر منه دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکو وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب تا دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت نده رغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم ده کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم، خلا پا ده مرغزین زوانان فکر کوی چه ده کتاب و یلی وقتی روی. دوی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي، څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولي بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخونم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخونی دیگه بازدگی که از دست مانده نمیتونی.
در طالبانو دی حکومت بندیزونه چی دی خزینه و پزدکوی لکه ولی دی دی نامه شوی چه یو شمیر زوان اینجونه لکتاب لوستل اسخه هم لری پاتیشی. افغان زوانه زهره جنت په دې اکلا وای
که تاسو ته ما شخصا ز خپل مطالعه از ما مطالعه از ډیره پیکه شوی یا کم رنگه شوی دا که وختو کې به ما ډیره زیاته مطالعه کول او ډیره مینه به مطالعه سره لرله مګر اوس پلان مې مطالعه لګه کم شوی دا خو به هم ډیره مینه لرم چې بعضی نوی معلومات یا نوی کتابونه چې ما نه مطالعه کړی زی مطالعه کوم ما ته ډیر خوند راکوي په بیکاری وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډیره ستړی ما یا داسې ناهیلی یم کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی هیلې نه دي مړې شوي نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده خو بیا هم زه مطالعه کوم مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي یو ډول سکون انسان اخلي یو ډول هیله پیدا کېږي او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټول مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خورې ځکه کمرنګه شوله مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله معلومات به مې اغستل خپلو ملګرو ته به مې مرسول په مکتب کې به مې نورو ته ویل پوهنتون کې به مې نورو ته ویل به موږ په هغې بحث کوو عموما به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو پوهنتون ته ځو بعضې وضع پو ته ځو هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې اوس پلان هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لیزان کې بس تلم ما ځان ته راوړل اوس دونه غلې ځان ته نشه مطلب لیزان ته نه راوړم ورور می چلار شي افسوس کتابخانه یالمر کتاب لورین زینه بازی نوټونه مو ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه خپل دومره نه زما ور پسې زکه د سی او دا ول نه هلی توپ د دونه د کور نم نو زما نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالې کی راوړي خپلې مطالعه کوم او نور عموما انټرنیټ نه بازی معلومات راخلم اغاو ایما او امدا چې نه هلی شوی ما ډیر زیاته مینه مې ور سره د بیا تو سره مې ډیر مینه خپل مې کتابونه لیکل یو څه سیرنه مې کولې لیکنه مې کولې نو مې لیدل چې کله مې دومره لیکنه وکړې دومره د زحمت مې وستو اس د سی یو مثبت پوینت نو چې ما زړه خکې نو امدا سره مې زړه لیکنه هلی شو مات شو کله مې دا وړي خورګانې ډیر زحمت بس زور دوي مې دومره زحمت مو بس زکه ز خپل ډیر نه هلی شوی ما به ته پسند کې تشویق کوم چې نه خپل ورتیا مهمه د خپل یو څه رسیدګي اتمن وخصاب په درد خوړل شي خدای چې نهیلې اوج دې ورې نهیلې شوی من زما مطالعه هم پیکه شوی دا کوم رنگه شوی دا.
بله تاسو له خبرونه د ښکاری چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په خځینه و راوستلای دا یو بل توانې دا ځوانانو ته رسولای چې تاسو نه سې کولای کتابتون ته لاړ سې کتابونه واخلې او ویل ولې؟
بالکل زما خو خپل شخصا هم دا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالیستانې وي هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي مخنیوي ډېرې دي یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي ولې دې دا وکړو ولې راووتې ده خبره دې څنګه وکړه ده د انسان زړه تورې زړه ماته جنجالونه ډېر جوړېږي هم کورنۍ مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بی په یو پیغلې باندې عموما ډېر دل سره د کېږي زړه تور کېږي نو تنه زما نه زما پسند کې زما خوارخوندې زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي ډېرې فعال وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې هیله چې یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسې کولی کتابتون ته لاړ سې کتاب وګورئ او خپله علمي کچه لوړه کړئ.
انشاءالله انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یوه ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیره او دا پړه نه بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده، په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی، او بیا په دغه رقم شرایطو کې خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه. تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي، خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه، په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه، د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي. دا خبره ده سپېشلي صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی، په خپل مسلک کې لیکل کوي، او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده د په ژوندون د اثار ولوستل چې ځوانان یې ووایي، هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې ووایي، او د ده د اثار لوستل د ده سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده نه. یعنې دی کتاب لیکي هم په همدغه نیت چې یو څوک یې ووایي، هغه ښه اړخونه یې هم رابرسېره کړي، او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کړي چې بیا دوی په آینده کې اصلاح کړي. د یو لیکوال لپاره خو نو دغه تر ټولو ښه خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي. او د ځوانانو څخه زما خپله هم دا غوښتنه ده، یعنې دوی باید مطالعه وکړي، اثار ووایي د لیکوال ده. یو کتاب اوس خو هر څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه یې کړي نه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړې. ښاغلی سپیشلی د خپلو خبرو په پایل کې وایي،
سلامونه وړاندې کوم، ډېر خوشحاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې یو لړۍ پیل کړه، کندهار میشتي مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. کندهاریان وو خو کندهاریان نه وو، چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و 100 نفره وه، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې هم پکې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې 100 تنه دي. ما په دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکه مرغه د ښځو برخه هم پکې کې ده. یو کتاب دی د اوبو پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبي ټوټې دي، او یو دی تا شویل چوپڅه چاته موایا کلمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي. په لاندې ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز ناخوالې مې بیان کړی دي، د ادبي ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي. دا زما لومړی کتاب چاپ شو، به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څخه زیاتونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دي او غواړي د کتاب ترلاسه کړي، نو د نزداتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورسې خیر سره.
ها که استاد نن سې وختنه وکم، یو ادبي ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبي ټوټه کې، په یاد مو درته وایې؟
ما خپل لور ته شی لیکلی وو، نو اجازه درته وایم دمه په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپل دی اجازه چښتنه سترته وایې
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر ملغلری درانی او زړه رنجی لوري د غزما خړ پټو در واخله، د خپل سترګو او مخ څخه دی د تک سپنی وشکره کوم غلری جر پاکی ک دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري. د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري. ست دی مسكين معلم لوري دی، کمزوري معلم لوري دی.
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاک نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي. یو بل بیا دا وایي بوره مور لدی رجالات څخه د وښ کوچنی او چسیوي په یت سر نه خلاصې دی. هر څوک چې به وې دی بس یو پښتنه به ځین کوله چې تنه خبره از مادرید ورن زمانه پرې درشې دان کړی دی. او ته وایي چې افغانستان جوړیږي.
بله رزو نور پښتنه ته درته وایي چې دغه ورستای کتاب متلي کړی دی. د دې په اړه ته وغږی کې د کوم ژورنالستانو ژوندونه راخېستي تاسو ویل او کسانو چې کار کړی په قندهار کې، کړي قندهار نه یم قندار پاک لا باندې دوی راپور یې خبرونه درلوده. درته وایي څنګه په دې فکر کې سویسی اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلی چې اواز قندار ته کار کړی.
نو په نور برخه کې تذکيره وي، شاعرانو تذکيره و، د لیکوالانو تذکيره و، خو د مطبوعاتيان تذکيره منه وتر سرګو سوي. په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلی و غړي په خو چاپ سوي و. د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالانو ژورنالستان تشویق سي. په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندي دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې اوسنسته، خو باید نمونه ژوندې پاتې سي. د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی و په کندهار کې. یا مثلا یو خارجي خبريال و ډاکټر جولیا پاول، دا هم کندهار کې مطبوع ته کار کړی و دا د شوز ډیر کسان دی په سل کاسه مجمع کړی دی سل کاسه مخ چاپ سی و
کله چې دی ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کاري نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلای ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلای
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ سوي دی او خو دې خپل ما پښتون کړی د کتاب بسیر په یکواله څو څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیکو بیا هغه ټول افغان چاپېدل هم دې ډیرم کاري سره کور په ژوند لیکل بیا راکولې به زوړ څه مرکې به ورسره کولای هغه چاپوله او په ځینې کې دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم دا زما کار حدر نه دی بیا ځای نه دی یو څوک څه زما کار ته په درنسته ګوري په اخبار کې چاپوي اخبار خو په کتاب کې چاپېږي او دا تاریخ پام ته پاتېږي نو دې لا هڅه دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کړل چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کوم یو د سې مو ته انګیزه ورته پیدا شوی سره تاسو هم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په وخت چې ما په تلغان کې لری را پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دی به هغه ټول کمه او دغه سې لری په تلغان کې پیل کړ بیا کتاب جوړ کړ زبېغه کارګر ځوانان شي مثلا پسیم کې اولمړی مثلا په بولتون کې اولمړی ولکه ماته بیا دغه را فکر کړل او زه غواړم چې تاسو نو ټول کمه ځوانان چې ټولین چې شکر کړی هغه ځوان چې شمه دني فعال هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله وي ولدا چې ماته را فکر کړو بیا دغه ځوانان ټول کمه بیا مال ور دغه به خښه کړی نو هغه ول زه دغه لږه پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ولي کې خوښته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو خپل تجربه سوای چې ام دغه اوس تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلې او څو ولي کې تاسو به څور توایې
سپارښتنه ده چې دی اول خپل ډیر مطالعه وکړي لاس کتاب دی مطالعه کې تنزل کتاب دی مطالعه کې یو کتاب دی ولي کې څوک تر کتاب لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسلک کې څغړې کتاب نه وشته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې درمخه چې تاسو په کتاب ولي کې درمخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ کله چې ذکر بشپړ کړئ زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ په فیسبوک او په واتس اپ ډیر وخت مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکړئ د کتاب سره ملګری وکړئ کتاب داسې ملګری دي چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه درته زیریږي نه درته خوبدې کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه ده اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو کتاب نوښته کوو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale له ځان را توې کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخي کوي او د خپل خوړې او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي دا څه رقم یو اسی
دا موږ په کندارۍ سره ځکه په کلو کې نه ځایې ژوند خوشاله یې خو به دی ول دا شعر چې دی دا شاعرانو لکه اولادونو داسې دي زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونو داسې جر کتاب مات دوغه ګران دي لکه څنګه چې زمات په اولادو به سړی کاږي تر څو مره رسېږي او ټولین ته وړاندې کوي ټولین ته خدمت لپاره کتاب دوغه مهم دی ویني کرشي لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه خو دا کتاب باندې نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ویل چې نور ځوانو واسطه چې ورسره داسې لوري را پیل کړي په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره باید کتاب نوښته کړي نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي د خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځایې خوشاله چې ورسره زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو دا ایډیټ سو دا ترتیب سو دا کتاب یې مدري کال خوري کړی دی اما دا و چې المان تر غلې مدري کال ما په دې باندې په ایډیټ کې لري بیا مې په ځین نه و دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوښ لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زامت دی دا غوړ سره کتاب چاپ سره وڅونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ماته وسره کی بیا ما هڅه یې بیا ماته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المان شې دا یونلیک دی بیا سفرنامه کار کوم خیر سره هغه خیر چاپ سي ځوانان به وګوري په خوله نور څوک واچیر سفرنامه یو لیکل سي نو به ولیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه غدا د چې کله یو څلی کې کار اخبار ته لیکل ورکوي کار د کتاب په باندې لیکي کوم جلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوري او یو خت وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخدې دایټ کتاب ولیکي څومره باید ته معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره غا د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکي
موږ وخت د سبخت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلو د کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبد الله درویش درانه د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش درانه ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو خو بار به درته نو ول چې می چاپوي د بول صبر
وکي صبر وکي مطالعه وکي مر بزری کی ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې مش کتاب چاپ کو اوس پېرم چې درویش صاحب دا ډیر ښه خبره کوي بیا به ول تاسو وس لیکنی وکي 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 لیکنی وکي به وخت تاسو په دې چن وکي سره یې باید کتاب چاپول کی تلوار ونه کی چې کپل کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه بیا ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه کتاب کې نیمګړتیا ډیره وي نو زه وایم کتاب وزندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک یې په تیر په خپرولو ښه ویسېږي په چاپ یې ښه ویسېږي لوستونکي یې په لوستلو باندې ښه ویسېږي او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستې دغه دغه شګړې مې ترلاسه کړې یا ما ته یو فکر راکړي یو مثبت فکر یې راکړي نو زه هم کتاب مز په نامه کتاب باید نه وي دا کتاب باید داسې وي چې د ولسته پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک په دې باندې قضاوت کوي لکه اوس موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د حبیبي صاحب په کتاب باندې قضاوت کوو د بېنوا صاحب په کتاب باندې قضاوت کوو د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمۃ اللہ علیہ په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا به راتلونکي نسلونه زموږ کتابونه ګوري که ښه کتابونه وایي افتخار وکړي او کنه وایي بچوړه د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دی چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره مینه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
بل سپیشل صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکئ لولي
یو وخت شعرونه لیکل او شعرونه وخت لیکل ځین شعر په ځین شپسوی هم دی خو شری ټول غنل را خوړی وری په مجلو کې شپسوی دی په خبرو کې شپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی شپسوی میوي وای دا به تر خمخره ته وای
اما شعر به خلک وختنه کې اوس مونږ ته وای
هغه شعر ډیر مشهور دی وای ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج را نس کور وای لکه وشکه ستا کلک زړی منرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړی منرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر
او اوس په ولې زرا چاو دی سپیشلی اوس په ولې زرا چاو دی سپیشلی کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه
ډیر خایسته سپیشلی صاحب ډیر خایسته راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرح د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المان پورې یعنی یو سپرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی په دې کې زما د ټول سفر لا چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلې فرانکفورت او بیا په المان کې اوسېږم پر اډو کې مې څنګه کار کړی دی بیا یې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې ام د سلکه تاسو جالب دم ټاکلای دا د کتاب نوم څومره لوستونکو هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
ولکه ټول د کتاب محتوا مو یم ده دغه کتاب نوم مو یم چې ما مخکې ولې کتابونه خو اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد څلې پیدا کوي څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې یو ډېر شنو پرېږدي هغه څه کنه دي
bale msida
نو څونه چې د اولاد لپاره د نو کوشش کوي د غون د کتاب لپاره د مقالې لپاره چې څونه مهم نو وټاکل سي غون دغه پیدا کوي لوستونکو ته کتاب راپورته کوي چې په یوه شولا په دې کې تر اوسه وګوره چې څه کوي یو چا ولې په کراچي کې روانو ما په وړې کې کتابونه پراته و چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې غیر د سیمه راپورته کوي مارته نور نه دغه نو چې وګورې نو مې ډېر ولخند راخي وبا چې وګورې د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی وو او بیا مې د کتاب راوخستې د نامه په خاطر رانی وي
bale
یعنی دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي او چې خپل کتاب لپاره کوم نمونه ټاکلی دي دا نمونه خپل د لوستونکو ورکشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر د لپاره چې موږ لید ټاکو لید باندې جالب وي لکه څنګه چې د خپل لوستونکو یا د صاحب لیدونکو تر اجل کې لکه څنګه چې ورشه مایه را پراکاږي نو د کتاب لپاره به نوم د غوند مهم دي لکه څنګه چې په خبر کې لید وایم دي دغه سي کتاب د مخایې لپاره به هغه صدیق د غوند مهم دي
bale کله کتابونو ته د نمونه ټاکي خپل فکر ورته کوي چې دوستانو سره مشوره ور باندې کوي
د کوشش کوم د موږ سم سلا مخه خپل رائے مخښي په دې خاطر چې ډېر نو ما اړو سره اړو مې اړو مې په نو د لیکوالانو خبرې په ځین کې نو خامخا مشوره سره یې خو ډېر دغه خپل ځکه کتاب زما دی به خپل نو پکښته اولاد زما دی به خپل نو پکښته
ځوانانو ته به په اخره یو پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی دوی باید لیکنه وکړي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي کې تاسو خلې او څو خبرې ورته ولرو دا به ډېر خوي
ځکه ځوان نو ما خپل یو احساس د حرکت برکت راکی د بیداری راکی د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چر راشي مات زیت ځوانو مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکي تل هڅاند اوسېږي لټمبلی څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کده لیکوالی کده شاعری کده نور کارونه چې ټولنې ته ګټه رسوي باید هغه ته مخه کې خپل وخت ضایع نه کړي ځکه هغه چا چې د وخت قدر کړی وخت د خلکو قدر کړی دی که چا د وخت قدر نه دی کړی وخت د خلکو قدر نه دی کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې په راتلونکي لکه د سهار ستوري وځلیږي هغه باید شپې رونې کړي نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وځلیږي باید د تورې شپې پر ځای وزغمي د خلکو خبرې پر ځای وزغمي خولې توی کړي او مایوس نه شي د مایوسۍ په نامه باید هیڅ شی ونه پیژني کار 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 هڅه 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 او کوشش وکړي ځکه دا یو تکراري خبره ده چې وایي ځوانان ټولې زملا تیر دي ځوان بېخي ټوله پر ځوانان ولاړه ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټولنه ولرو باید پوه لایق په اصلي او دې علومو سنبال ځوانان ولرو نو ځوانانو وخت مه ضایع کوئ خپل راتلونکی د سبا د ستوري په څېر روښانه کړئ
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
کور مو ودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
درن دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خبريږي د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم سرعت ونیسي د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویتامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي خدا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي خو کچيري یو سیستم په دوغو سیستمونو کې پالج او یا لمنځ ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري موضوع تخم لرونکي نباتات دغه نباتات ریښې دندر یا ساکا او پان لري او دانه تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانه شکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستا لولو. په درس کې به ښوونکی دا راته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څېړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځ ته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ، د دې ټولګۍ نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده یې جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ، د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري. بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خپرونه ته وغواړئ. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دنده د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي دا هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بله ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې پورې کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی، سپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې وي، ډېر سره راټولې وي او سختې سره مشتې یا متراکمې وي. او په سپنجي بون یا په سپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې ده، دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده. او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسېږي، نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه، په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري، چې یو نه ښورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه ښوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو تر منځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځایه سره نښول شوې ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم ښورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي، سږي پراخېږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم ښورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولی شي. او دوی د هډوک سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی، د هغه سره نښلول شوي دي. د دغه بندو په مابینځ کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي ښویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په سطح باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبایسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشغول کېدي، او یا هم د لګنې خاصرې دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي، او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر بند دي هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټوله پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه بند دي. لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی سي، یعنی هم مخته هم شاته او هم رسته او چپه بغل ته حرکت ورکولی سو. د کاسې شکل په دې خاطر بند ورکړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې ننوتل چې هغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د وم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
یواری بیا دل راشه په خواني پلونو دی ول بدل ګرځو لمبا دي کرما زما جانان په خواني پلونو دی ول بدل ګرځو لمبا دي کرما زما جانان د پتر څو پوری جدا کته لمان لمبا دي کرما زما جانان ما زما جانا